کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره اړیکه کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې اورېدلې چې ژمنې کړې د ورځې تر پایه به خپل ورستي پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د افغانستان د مالیه وزارت خبرې به هم واوري چې وایي سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو پر راټولولو کې 10% ډیروالی راغلی، او دغه راز د ملکي تلفاتو د ډیرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې اندېښنې هم درسره شریکو. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړ چې ویلي د افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی، او په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبعه د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسون ته نه دي رسیدلې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویاند زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول ټاکنو کمیسون ته ولیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د درې لکه جنجالي رایو یوه برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړه شي، او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې د ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. د امریکا په خوانی مرسیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټول ځواکونو د وتلو مخالفت کړی، او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. خاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په یو بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره و چې دوی له عراق وتل او کردانو ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې له بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې خبرې نظر په جواب کې وکړې چې وی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان خپل ځواکونه راوباسو. میرمن وارنس په خوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. دی ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. وارنس ویلي چې د سنا په پوځي کمیټه کې د کار پر مهال له جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای له جنګي سیمو لیدنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د وړم کال پرتله کم شوی دی. ښاغلی احمدی د تریاکو د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بایو کموالی پر وړاندې یې د پولیسو مبارزه او وچکالي وبلله. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی و، خو د تریاکو تولید پکې ډیر و. په دې اړه جزئیات وروسته زموږ په خپرونو کې اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي او د دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي په قورتوي سیمه کې هوایی بریټ شپږ ملکیان وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تیر شپه د مخصوصن لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویا نجم الدین برهاني هوایی بریټ تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبلې طالبانو ته اړولې. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبعه د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. دا هغه خار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کورونا وایروس رامنځته شو. هغه وایروس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 120 تنه مړه کړي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن وویل دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کورونا وایروس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړنی امریکایي تبا دی چې د کورونا وایروس له امله مړ شوی. په امریکا کې په دغه وایروس د 12 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دا هغه کسان دي چې وروستیو کې چین ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محاکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. د قزاقستان د جنوب جامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خطو اته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل د دغو نښتو په تړاو 20 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتو کې 13 کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جرمات توقایف په یو بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی. تر اوسه د ناامنۍ دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه. په دې سیمه کې چې شخړې پکې راولاړې شوي، تر ډېره چینایي توکمه مسلمانان اوسیږي چې په اقلیت کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازه د ایرادیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند وایي دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکوي. زرمینه حق جو،
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که دا اقدام نن ونیسي څه به کیږي؟
که چېرته دوی ونتوانیږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1390 مالي کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې دا د تیر کال پرتله 10% لوړوالی ښیي. نور راپورونه هم لرو.
یعنی که حکومت، وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودې چې محصوله کوونو په سوله کې خو بیا جنگ نه وي. کله چې ته ماته ننواتې راځې نو خو ته معلومداره خبره شته به توپک نه لرې ته ځان سره، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم.
دا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وچې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه اندېښنې لري. د دې مرکې بشپړه بڼه نن د حقیقت څه دی په پروګرام کې اورېدلی سئ. او تاندې څانګې مو د نن ورځې بل اونیز پروګرام دی ملتیا مو کړې. ورته د خبرونی د سر موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه وایي چې د پایلو د اعلان ځنډ سیاسي سوء استفادې ته زمینه برابرولای شي. خطر پر دې سپدېر نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
ان شاء الله امروز خاين فرستاد.
دوه غلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبه پورز د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډیره پریکړه د هغه 300,000 جنجالي رايو پاړه ویچي د میزان په شپږم کارول شوی وي. د شکایتو کمیسون د پریکړه په اساس له 1,000 مشکوک رايو څخه 10% او له 1,000 رايو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوی 15% ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړه پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رای معتبرې وګڼل شي، ټول 1,000 رای به معتبرې وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایو ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت تندخنی وړبولی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زته زره به دغه پروسه په هلته ورسېږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، صفقات رامنځته شي، بنه خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سمپل ډېر هغه کړکېچن حالت کې ده او اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لاره مسایلې هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث. لکه 2014 کال غونډه
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو وایان میرزا احمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملي کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبخته نه په کومه ورځ چې متبمده شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون متباتي په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پر کمیسون خپل چمتووالی نیولی دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسون د
د انتخابات خپلواک کمیسون منی چې د دوړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږم نیټه ترسره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو هم اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت ده؟ زما همکار خطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به یې وورو. شکایت
کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوست او یا ورځ خو باندې پریکړه وسخه او د فایلونو شریکولو سره چې خلکو سره دي کانفرنس کې شریک کړی اختلافات هم خپل منځ کې درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې به دغه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چې زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریځ د دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس پریکړه خلکو سره صحیح کړل دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کړي شریکانو خپله پریکړه سره کړې دي. اما یوه ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یوه ورځ دوی په دغه خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخ نه کړه دغه پروسه د سیاسي اړخ پیدا کوي او هیله مند چې کمیشنران پدې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیو نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغه د څومره هیله مندي شته؟ زه
هیله مند یم چې زموږ مسؤلین د دوه کمیسیونو پدې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اصلا هم کېدای شي ډېر متضرره شي او هم کېدای شي چې یو وضعیت وکړي. دلته د خلکو رایه شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسان دغه تاسې دغه پروسه یا یې سړي قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې ښکته پورته یې کړو. زته زره باید دغه پروسه په هلته ورسېږي. تخنیکي اړخ یې باید قوي شي، صفقات رامنځته شي، بنه خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سمپل ډېر هغه کلکچن حالات کې دا اساس پړاو کې دا د بل سیاسي لپاره لار مساعده یو غوډه پریکړه کوي نه تخنیکی بس لکه 2014 کال غونډه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپینې مڼۍ هغه وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر شوی دی د دغه موینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر نجیب الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل شوی دی په همدې وخت کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي د تریاکو تولید او کښت پکې زیات شوی دی تفصیل ناجیا صفیر کوي
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپورت څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی خو افغان چارواکي دا راپور ردوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي
در تولید مو مطمئن باشین که ما کاهش
داره تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کم والی راغلی دا بیلابیل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو د شپې لخوا عملیات په سرحدونو کې جدي کنټرول وچکالی د تریاکو د قیمتونو کموالی وروسته کې په عراق د کوکنارو ډیر کار نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچره کم شي
په همدې حال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 15% هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ یو نوی راپور څرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوی ده د ارزونه ښیي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالي د کوکنارو کښت کم کړی خو ښی آب و هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 55% خاوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغه سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی
طالبانو تر لاس ده د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډیره لیدلې ده په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم واوري خبرونو تحلیلونو مو ولولي او هم کولی سي چې تکراری بڼه پر دې ویب سایت باندې بیا ولولي یا بیا واوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org اوس په د افغانستان یو اقتصادي موضوع راوخلو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په 1.9 مالی کال کې 208 میلیارد افغان اواید راټول سوی د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یو خبري غونډې ته وویل چې ساش کال د تیر کال پرتله د مالیاتو پر راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی لته سره د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیه وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله لس سلنه زیات عواید او مالیات راټول کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې ده.
ما در سال 1398
موږ په روان یعنی 1398 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه راټوله کړې. ښه ده چې ووایم دا شمېره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله سوې ده.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالیې وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1390 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي. خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه بونیسي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس نو مشکلات داسې چې کاغذونه ډېر سي د خلکو سره لاړو. موږ غواړو چې حق چې مالیه سره سازي سره سي د غوښتنې لپاره یې سیستم دی چې دا موږ غواړو چې د خلکو ته آگاهي ورکړو. افغانستان کې هغه ټول تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نابلد دي. ارزو مده غواړو چې دا سوي موږ بیا هم نور مشکلات په لاره کې د غیر قانوني اغازي هم
د سوداګرۍ او پنګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لوی او سوداګری زولارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي ترڅو د دغه خونې د مسولینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت اواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیا هم د افغانستان د مالی او اقتصادي چارو په برخه کې پاتې جو رکټ مخکې مو راپور کې واردل. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دی چې د تیر کال پرتله د مالیات پر راټولول کې 10% ډیروالی راغلی دی. بل خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالی کال په پراختیا بودیجه کې انډول په پام کې نیول سوی دی. خو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیا بودیجه کې انډول نه دی ساتل سوی. د اقتصادي چارو ځینی تحلیلګران وایي حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړي. د مالی وزارت بیا تاییدوي چې نه امنی شای په ځینو سیمو کې د پراختیا پروژو د تطبیق پر وړاندې یو خنډ وي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره وورو.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیر شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیايي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، ځکه د سړک حق لرم په دې ټول ځای په یګم.
تبنسان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیايي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول سوی.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خیلی افغان حکومت یک بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لویه زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیر یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتر سړک چارې هم شامل دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ پلسګونو کسانو اعتراض وکړ او ویل چې په نوې پراختیايي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1399 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیايي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو اوسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاوو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی اواز برحق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. مونږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوریو تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیایي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې مونږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیایي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیایي بودیجه محدوده ګڼي. اغله ازادي رادیو سره په خبري کې ویل کله چې پراختیایي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوي هم نسی ځوابوالی.
بودجه انکشافي
بودیجه ډیره زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاوو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوي پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان د منی چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خدا نه منی چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سوي وي. شمروز خان مسجدي وایي
کته سو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجه ته وګورئ په ټولو ولایت او ولسوالیو کې پراختیایي پروژې شته دي، ولی یو تعداد ساحات شته دي چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات تطبیق د پروژو نه، حتی د ملکی هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي هغه کې پراختیایي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامن سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ور باندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلای، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یو اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وی چې د امنیت نشتون په بعضو سیمو کې دی پراختیایي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ اوس مزواري دي په ټکسیانو کې د ترافیکو رئیسه باید د وطن دغه سې دغه وکړي چې ځمکه سره د مخفصې کې نکړي دا چې په ازادې سره انسانان سره تخته یې چې څلور د چاته سې کې د مخفصې کې دوه د مخفصې کې کښېنې د ښه خلک ورته په ازادې دا مو ډیر ښه رپورټ راپورته کړی چې خلک د بخت په کندهار کې خلک دغه د ټکسیانو ولا سره په ازادې دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپولي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
زه چې سلام دې زازای واریو بولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دغه ولسوالۍ کې د دې میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نه وترتي. د دې میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نه ارتي. د لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای واریو بولسوالۍ ته د ماشومانو د پوره دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زخلال ازار خبری کم لوگر ولایت ده محمد آغی و لسوالی هست. نمانگا پا محمد آغی و لسوالی هست. اصلا دی تو بدی پسیمه که دومر آو رسیده چه چهار بندی دی او منگ مریضان داکتران و تنسر سوی روختن تنسر توی پا دیهیل زی منگ چارواکی داغا گواوری و منگ تلار اخلاسی که پا دیهیل سی ما پیغم نشر که منگ در تم مریضان دی لمر ایرا رسوی سو جایتا نه مریضان جایتا رسوی سو پا دیهیل سی منگ تلار اخلاسی که دلوگار ولایت مخمالاغی و سوالی ری توبگی پسیمکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کومه چې خپل پیغامونه موږ مشتري شریک کړي و دا د موږ په امانت تر تخبره کړ کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي ازادي رادیو ته راوستي موږ د ځنګړو پروګرامونو لالاري تر اړوندو چارواکو رسو ورسیدو په د دې خبرونه نیمایي برخه ده په کابل کې څلور نیمه بجې سوې او زلبیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسون ته وسپاري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسون ته نه دي ورسېدلي د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمه ایزه بې ثباتي رامنځته کړي افغان چارواکو د امریکا د نشئی توکو د کنټرول د پالیسي دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دی افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 21% کې زیات شوی دی په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي او د دغه ولایت بلامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړي چې په قورتو سیمه کې هوایی بریټ شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبه د کرونا وایرس له امله مړ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د سزا د محکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه او د قزاقستان د جنوب شامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازان خطو هاته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي
مننه کوم اسدالله الدین دوستانو د سپورتي نوې پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي
د افغانستان په فوټبال فدراسیون یا فیفا کې د لوبسارانو 15 ورځنی کورس پای ته ورسید دغه فدراسیون مرستال شمس امینین او ازادي رادیو ته ول چې د لوبسارانو روزنیز د کورس په بلابلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندی په هدف جوړ شوی و چې 150 لوبسارانو پکې ګډون کړی وو خغلی امین زیاتوي چې د کورس په پای کې ګډونوالو ته د ډالیو ترڅنګ د هوا د فوټبال څلورو نوې لوبسارانو ته د فیفا لوري د لوبساري کارتونه ورکړل شول په هرات ولایت کې د بوکسینګ کوینکیک رزمی سیالی پای ته ورسیدې دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر زول حق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالی د ترجمه پرس پیل سوي وي چې د هرات ولایت او لسوالي یو کلبونو شاوخوا اتیا ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو خغل زیاتوي دغه سیالی په څلور سنی کټګوریو کې تنکی ځوانانو نوې ځوانانو ځوانانو او لویانو لپاره چمتو شوی وي د زول حق زی په خبره یاد سیالی د ورزشکارانو ترمنځ د کوینکیک بوکسینګ سیالی ته وده او پرختیا ورکول دي زی هم دا شنوای چې په یادو سیالیو کې لسپین کمربند نیولې تر نارنجي کمربند لرون کورجشکارانو ګډون کړی وو د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته مډال هم وویشل شول او د سویلي افریقا کرکټ بورډ د انګلستان په وړاندې شلاوري زلوب لپاره شپږ کسیز نوملار اعلان کړ د ورزشي نړیوالو پاڼو د راپور له مخې دا شلاوري زلوب د فبروري په 14مه پیلېږي او تر 14مه به دوام وکړي
دوستانو د دې سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام اوس په ورسو دوه نیوز پروګرامونو ته حقیقت څه دی چې پدې کې د دیون په دې ونې کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دلیل مشر عزیز احمد تسل سره مرکه سویده زما همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده ورپسې به تاندې څنګه پروګرام وري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. غواړم پښتنه لدینه پایل کوم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو نظر سمره له اندېښنې ډکه موضوع ده.
له بعد مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباندی خوندی کی. زیاتره دوی په عملیات کې قربانی کیږي او په عملیات کې وژل کیږي. په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قربانی ماشومان او خزو ورکړل او زیاته قربانی هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلودي. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د